درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بچی دی د ازلي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنگونه لرو خو تر دې وړاندې مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. په ننګرهار کې طالب چارواکو تایید کړ چې په کونړ سیند کې د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې شل تنه مړه شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس قریشي بدلون پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په دې بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 25 تنه سپاره وو چې د هغو له منځه 15 تنه ژغورل شوي دي. دا پیښه نن سهار د مومندرې ولسوالۍ په باسل سیمه کې وشوه. د مومندرې ولسوال سهار وویل چې د نه تنو مړې موندل شوي خو هڅې روانې دي چې نور هم وموندل شي. د سیمې اکثره اوسیدونکي د پلونو د نشټوالي له کبله د کلیو ترمنځ د تګ راتګ لپاره له کیمو او کوچنیو کښتیو کار اخلي. د افغان معترضو میرمنو یو شمېر ډلو د ملګرو ملتونو د کوربتوب د دوهې په روانه غونډه کې د طالبانو د استازو له ګډون سره مخالفت کړی دی. دغو ډلو پرون په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په منظم ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو باید په نړیوالو غونډو کې د دوی مخه ونیول شي. ملګرو ملتو ویلي دي چې د روانې جون میاشتې په 1.5 به د سرمنشي انتونیو ګوتریش په مشرۍ د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د کرکټ د 2024 نړیوال شلووره جام سیالۍ به نن د امریکا او کاناډا په مسابقه پیل شي. دا دوه هیوادونه د کرکټ په لوبه کې پخوانی سیالان دي. دواړو ګاونډیو هیوادونو لومړی پلا په 1934 میلادي کال کې په لومړني نړیوال جام کې ګډون کړی و، خو وروسته په شمالي امریکا کې د کرکټ لوبه پیکه شوه او پر ځای په نورو هیوادونو کې زیاته دود شوه. د متحدو ایالاتونو او کاناډا سیالي د ټیکساس ایالت په ډپلس ښار کې کیږي. امریکا او ویسټ انډیز په ګډه د نړیوال شلووره جام سیالیو قربان دي. د کرکټ په سژنی نړیوال جام سیالیو کې شل هیوادونه په څلورو ګروپونو کې لوبي شي. افغانستان په سی ګروپ کې له کوربا ویسټ انډیز، نیوزیلند، یوګانډا او پاپوا نیوګینی سره یو ځای دی. تر اوسه پورې د جام د ګټلو په اړه د هیڅ لوبډلې په اړه وړاندوینه نه کیږي. د دې جام بل کوربا ویسټ انډیز تر اوسه پورې دوه ځلې نړیوال جام ګټلی دی. د دې نړیوال شلووره جام پایلوبه به د جون په 9 نیټه په ویسټ انډیز کې وشي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت امنی قمندانی وایي چې دغه ولایت په ایران شهر ولسوالۍ کې دوه وسلوال وژلې دي. د قمندانی زیاته کړې چې وژل شویو کسانو غوښتل چې په دې ولسوالۍ کې پر پولیسو برید وکړي. د ایران خبری آژانسونو د پولیسو په قول ویلي چې دغو دوو کسانو د الله اکبر په نارې د پولیسو د غزبې په لور برید وکړ، خو پولیسو په ځوابي برید کې ووژل. ایرانی رسنیو په دې اړه څه نه دی ویلي چې حمله کوونکي په کومه ډله پورې تړلي وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرائیلو لخوا سخت دریځ ډلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل چې دا پلان به په دې څنګه کې شاوخوا 8 جګړه پای ته ورسوي. په ورته وخت کې حماس افراطي ډلې اعلان وکاوه چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري. امریکا او اروپایي اتحادیه دا ډله تروریستي بولي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې دا پلان تشریح کړ او وویل چې د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږ اونۍ به دوام وکوي بشپړ اوربند د غزې له ګڼ نفوسه سیمو د اسرائیلي ځواکونو وتل، د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو، زړو او ټپیانو په مول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي. ښاغلی بایدن زیاته کړې په لومړي پړاو کې به د وژل شویو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنیو ته وسپارل شي او د ورځې به 600 لارې اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي. هغه وویل چې په دوهم پړاو کې به د ټولو یرغمل شویو خوشي کول او له غزې څخه د اسرائیلي ځواکونو بشپړ وتل شامل وي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د پروګرام مالداري ته ځانګړی کړی.
ورسته یو ورشتونو او سیلونو په افغانستان کې د ډیرو انساني تلفاتو او ورانه یو ویجاړیو ترڅنګ ډیر څاروي هم تلف کړل، خو که لیوی خو دغه سیلونو او ورشتونو څاروي تلف کړي، ل پرلپسې وچکالې ورسته دختي او څړځایو نشنه کړي او د مالداري د وضعیت لشکېدو سره مرسته کړي ده. پرونه خبرونه کې باید افغانستان د مالداري د وضعیت او د مالداري د ودې پر شرایطو لخپل درنو ملمنو سره خبري وکړو. د څارویو په عامو ناروغیو درملو او د تداوی پر امکاناتو به هم وژغی شو. هیله ده چې تاسو درنه اوریدونکو هم را سره تماس ونیسئ، زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي ښاغلی حفیظ الله آشنا چې په خپله هم وترنر دی او په ننګرهار کې د څارویو کلینیکونه لري. همداراز استاد پوهنمل اجمل خوستی، لومړی آشنا صاحب تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو نظر څه دی چې ولې مالداری مهمه ده یا څومره مهمه ده د یو هیواد لپاره؟
سلامونه سروان چستات محترم محمد ته، ستاسو طریقه ټولو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. سروان چې دغه چې ده مالداری ده په دې خاطر باندې ډېر زیاته مهمه ده. مونږ په روسیې غرني علاقه کې اوسېږو چې دلته هغه زراعتي ځمکې دومره نه شته، نو زیاتره خواړه دي چې هلته انسانان چې مستقیمه د هغې نه استفاده نه شي کولی، که واښه مینه څاروي استفاده کوي او په کیفته لوړو غذایي موادو باندې انسان ته برابروي، لکه شیدو واښه او کوچ پنیر په دې برابروي. نو مالداري ډېره مهمه ده، یو مل دپاره ډېر زیات اقتصادي ارزښت لري. خو چېرته یو مل مالداري او زراعت ډېر پرمختګ وکړي، نو هغه کولی شي چې اقتصاد هم پرمختګ وکړي. نو دا کولی شي نړۍ نورو برخو ته د غذایي مواد ورسوي او هم ماسي ورته پیدا کړي، نو اقتصادي ارزښت لري. نو دا مالداري ډېره مهمه ده.
بله، ډیره زیاته مننه آشنا صاحب. لکه څنګه چې ما وویل مخکې، په وروستیو وختونو کې ورښتونه ډیر شوي دي، څنګه لکه څنګه چې ما وویل د مالداري لپاره وضعیت بهتره کړی دی، څړځایونه یې شنه کړي دي او که نه؟
ساران صاحب، دینه مخکې ورښتونه ځینې وچکالي وه او وچکالي ډېره وخت ونیوه، نو زیاتره مالونه هغې کې لږه بېستوره شو، خراب شولو. هغې نه وروسته بیا بارونو نه وشلو، بارونو کې ځینې سیلابونه هم راوته، مالدارۍ ته لږ تاوانونه ورسول. اوس الحمدلله غرونه او سرزینو چې دي دا شنه شوي دي، خو واښه او دغه لري. زه تېره جمعه کې نورستان ته تللی وم، په لاره باندې ډېر چراګاوې، ډېر ښه واښه او دغه شوي دي. زه خپله د کونړ ولایت کې اوسېږم، دلته مرکز کې زه کلینیکونه لرم، یو ټکلو ساله کې یو مرکز حیدرآباد کې. او مالداري سرزنو چې دي نن سبا ډېر ښه شوي دي، خلکو د مالدارانو دغه هم تازه هم زیاته شوې ده، سرزنو ډېر ښه دي. بس
ډیر زیاته مننه کور ودان. موږ ډاکټر صاحب حاجی داد محمد ته هم منتظر یو، تر دې دمه پورې ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی، خو تمه ده چې هغې هم ټلیفون ته ژر ځواب ووایي. د نورو اوریدونکو لپاره وایم چې د ازادي راډیو د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې په مالدارۍ خبرې کوو. ډاکټر صاحب آشنا، ویل کېږي چې پرله پسې وچکالیو چې تاسې هم ورته اشاره وکړه، په افغانستان کې مالداري ته ډېر زیان اړولی. ستاسو نظر څه دی چې څومره به مالداري د وچکالیو له کبله اغېزمن شوي وي؟ منظور مې صرف ختیځ زون نه دی، بلکې ټول افغانستان دی. ختیځ زون
خو شکر الحمدلله دلته هوا ډېره مخم ده، بارون هم کېږي او غرونه زیات لرې لري. دلته چې دی په وچکالي ډېر راغشي هم مسلمانو تاثیر نه کوي، هوالې جنوبي کندهار هلمند نشته ولایتونه چې هلته وچکالي ډېره ده. مالدار یو مال چې ساتي دا ډېر غیر اقتصادي تمامېږي، بې خاطر باندې چې هلته غذا نه به مواد برابروي. مثلا هغې ته چې دی شوتل دا کوي، هغه به په دغو باندې اوبه راوبه شي، پنځلو باندې هغو باندې لشمینو باندې یا څلورو باندې هغو به کوي. نو مغیر اقتصادي زیاتره تحقیقي تمامېږي، خو ولې بارانونه وشي او موسمونه ښه شي، نو انشاءالله مالداري به هم پرمختګ وکړي او کوي او دې ترڅنګ څه تا د خلک او دولت او موسسات د غیره ته توجه وکړي نو منډه ته ریموډ ورتي تاسو کې ته لرئ غوښته مواد او واکسین او ته ورتي نو ان شاء الله مالداري د خطر مخته وکړي او بل هغه دا چې کو واکسین نو ورکه کو دا غوښته مواد ورکه به تاسو ته لرئ چې ورکه شي ا به دولت نه مخته هم دا ده چې مالداري ته خاص توجه وکړي همدارنګه خارجي مؤسساتو نه مخته نه دا چې مالداري وسه زیاده توجه وکړي ځکه نن سبا مالداري مخفزور حرات روانه ده خطر اقتصادي حالت ډېر خراب دی او یو کس مال ساتي نو دا یې خپل هغه لپاره چې دغه مال خرڅوي نو به نور نشي پیدا کولی نو د خلکو اقتصادي حالت ښه نه دی نو باید دولت نه او موسساتو نه مخته نه ده چې د خلکو سره هم په دوایانو بس کړي هم په غذایي موادو کې له هغې نه عبارت وانډي د ځینې دانې دي لیکن اوس هم بس کوو چې هم کلینیکونه ورته برابر کړي دوا ته برابر کړي څه ځای ورته برابر کړي بل دلته زیاتره ځمکې چې دي د کورونو باندې بدل شوي ښارونو بدل شوي چې راګاوې د منځ تللي دي نو د دولت نه مخته ده چې باید هغه زراعتي ځمکې چې خلک کورونه جوړوي باید یې مخنیوی وکړي دغه مالداري ته زیات نقصان رسوي نو دغه زموږ غوښتنه هم د دولت نه او مالداري اوس څو خلک لګل کوه شو دي مالداري ته توجه کړی ده او باید د دولت غوښتنه چې نور خلک توجه ته هم زیات کړي
ډیره مننه شاخلې آشنا زموږ بل میلمه استاد په هنمل اجمل خوستای هم اوس د سټوډیو سره وصل دی دوی ته هر کله ویم استاد ستاسو په نظر د مالداري دی وجه لپاره څه پکار دی
د مالداري د پرمختګ لپاره نه یوازې دا چې مالدار به هڅه کوي دولت هم مکلف دی چې په دې برخه کې خپل کوټلي ګامونه واخلي هغه په دې منځور سره اوسنی وخت کې د افغانستان خاصتا په خوص ولایت کې څنګه دلته موقعیت درم د خوص ولایت خلکو زیاته توجه مالداری ته کړی ده چې بیا اوس هغه د یاد چې کومبل د خاص فابریکات او کومدا سي دولتي کارونه نشته د دې په کې مصرف شي زیاته توجه مالداری ته ورته ده هغه کله ماهی پروري په برخه کې د مرغانو روزنې په برخه کې او کله غواګانو د شیدو غواګانو د روزنې په برخه کې دلته دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې دولت باید همجانبه د دې لپاره زمينه سازي وکړي د بازي اړینو توکو پرانیولو کې خام مواد پرانیولو کې او همدارنګه مالدار باید خپل هڅه وکړي ترڅو هغه اصلاح شوی نسلونه دوی لري هغه ته نور هم وده ورکړي کپ خصوصي سکتوري او دولتي سکتوري دواړه باید یو داسې فابریکات داسې فابریکې جوړې کړي ترڅو د دوی لبنیات په ښه قیمت سره واخلي کچېرې سروان صاحب د دوی هغه تولید شوي لبنیات د خو شکل سره خرچي د لا نور هم تشویقيږي نور هم خپل مالداري ته ود ورکي هغه کدي ماهیانو لپاره د مارکیټ پیدا کول دی او کدي لبنیاتو لپاره دی او کدي چرګانو د وخت خاطر دی د دولت لپاره په کار دادا مونږ کاسیش میر چرګاوی لرو لکه تیر ورورو مو ویلې چې چرګاوی په کورونو بدلېږي هغه خو جدا مسله ده د نفوس زیاتېدو سره مجبور دي خلک کورونه جوړ کړي او مونږ کاسیش میر چرګاوی لرو د مثال په ډول مثلا د خوښ نه کابل په طرف زم یعنی سلګونه هکتار ازمکه دي چې شاندې پرتی دي کچیر ته دولت دې ته دی وګو د رسولو سیستم برابر کی لوی خو هم زراعت پرمختګ کړی ول بل خو هغه د زراعت ته خبر لا سره غلی اصلي او فریم محصولات چې کوم بیا غیر سره مون کوله شي چې خپل مالداري ته رشد ورکړو
استاد زما منظور دار لکه څنګه چې په زراعت کې مثلا د اروپایان وګوره چې دوی لوی هکتار نه څومره حاصل اخلي او موږ یې څومره اخلو دوی لوی هکتار نه څومره غنم اخلي موږ یې څومره اخلو لکه په دې برخه کې چې شاته یو دغه سی په مالداری کې هم شاته یو دوی لوی دوی ته یو غوا څومره شیدې ورکي موږ ته یو غوا څومره شیدې راکوي یعنی ډېر تفاوت شته دوی هغه پرمختللې هغه لاري کشف کړي دي موندلې دي چې په څه شکل سره مالداری وکړي یا څل شکل سره کشت وکي نو شه حاصل او نتیجه تر اخلي په افغانستان کې مشکل په کوم ځای کې دی زما په نظر دا و چې چیرته داسې یو وبې شو سره چې د مالداري دی ودی لپاره مثلا په دشتو کې یا غځایونه کې چې څاروي څریشي البته مثلا د اوبو زیر میبي چې وبشي په اوبو د څاک لپاره یا مثلا په ځینو ځایونو کې وچکالي یا په افغانستان کې هر سکال خو ورختونه ډیر دي په یو بل کال ممکن بیا وچکالي وي نو د هغو لپاره باید څه متبادل لارې دي څنګه کېدای شي یا د مرضونو مسله یې ده څومره موږ دواوې لرو څومره ویترنران لرو څومره کلینیکونه لرو دغو شیانو ته څومره توجه وسي که په دې اړخونو یې هم خبرې وکړي مهرباني به وي
لکه مخکې مې درته ویلې د مالدارۍ د پرمختګ لپاره دوه خبرې دي یو اړخ یې خپله نسل ده او له بلې خوا یې د دوی بهتره تغذیه ده الحمدلله اوس اوسني وخت که زه د نن ورځې حالات د نن نه شل کاله سره مقایسه کړم او په نتنه په خوست ولایت کې په ټولو ولایاتو کې یو چشمدید تغیرات منځته راغلي سروان صاحب هغه په دې منظور پخوا به په خوست ولایت کې په هر کور کې شل دیرش دانې غواګانې ساتل کېدي ولې محصول به د هغې د دې شل دیرشو غواګانو شل یا دیرش کیلو شیدې وي چې د هرې غوا په سر یو دوه دوه کیلو شیدې وي کولې ولې الحمدلله اوس په خوست ولایت کې یا د دې سره مجاور نور ولایتو کې زه چې تر کومه بریده معلومات لرم خلک ښه اصلاح شوي نسلونه لري مونږ ته پکار دادا ویترنران ته پکار دادا او ورسره په څنګ کې دولت ته چې دوی له خارجي هیوادونو څخه اصل تخمه اصلاح شوی تخمه کومګر مخاله افغانستان دولت په دې نه توانیدلای شي اصلاح شوی نسلونه ایجاد کړي مونږ کولای خوشو چې نور خارجي هیوادونو څخه اصلاح شوی تخمه را وارد کړو د هغه په کومک سره مونږ کولای شو هغه غواګانې چې د هغه محصول کم ده هغه غواګانې چې د هغه د امراض په مقابل کې مقاومت کم ده یعنی زر مریضیږي مونږ کولای شو چې دې لارې اصلاح کړو د دې سره په څنګ کې مونږ په کافي اندازه په افغانستان کې ویترنری پوهنځی لرو په کافي شمیر مونږ ویترنری پوهنځی څخه محصلین فارغ کړي دي خو زه په عموم کې د ټول افغانستان له ویترنرانو څخه زما خواهش داده چې په یوازې دي چې دوی بزنس ته مخه کړي باید دوی اصلي کار په دې منظور سره چې هر ویترنر خو مکلف دی چې باید یو د غواګانو فارم ولري او د دې سره به څه وشي هم په خلکو کې او هم د دولت توجه دي ته زیاتېږي که یو غیر مسلکي شخص په مالداري شروع وکړي هغه کال دوه کاله بعد ډېره لوړه اقتصادي صدمه مومي لکه تاسو یادونه وکړه ترې د امراضو په بخش کې یو څوک یو غیر مسلکي شخص چې هغه د واکسینیشن په پروګرام نه پوهېږي هغه د خپل حیوان لپاره د خوړو او اوبو په برابرولو نه پوهېږي نو هغه حتما صدمه مومي کله چې صدمه مومي هغه د مالداري ته ختمیږي نو دولت هم په کار داده چې خزم نه ورته مسایده کې تر څو د امراضو د کنټرول لپاره ښه کافي اندازه واکسین با کیفیته واکسین له نورو هیوادونو څخه راوارد کړي او ورته شکل سره ټول سرحدات باید کنټرول شي بې کیفیته درمل باید په هیڅ صورت سره افغانستان ته داخل نشي دلته بدبختي داده سروان صاحب چې اصلاح شوي نسلونه څوک په یو نوم بل نوم فقط په غلیبال په شکل سره واردوي ولې اصلي اصلاح شوي نسلونه نه وي که دا مسله د امارات لخوا جدي کنټرول شي تر څو ټولو ته هغه اصلاح شوي تخمه چې په لوړ کیفیت سره شدید تولیدوي نو په ډېر ښه شان سره به راتلونکي کې نور هم روښانه آینده ولرو
ډېر زیاته مننه سلامت اوسئ آشنا صاحب واکسین تر څه حد پورې په افغانستان کې موندل کیږي او بلدار چې آیا ټول خلک خپل ساروی واکسین کوي
سروان چې په افغانستان کې خو واکسین نړیر ځای کې په باندې زتر راځي ولې ځنه زه واکسین شتل ځنه را ورشي واکسین دې خو واکسین دې بلته ورشي خو کې دونه لا سوسیال تمن لري راشم کم خلک د لا سوسیال لري او نور زه تر کوم مثلا پاکستان د واکسین راځي نو دا څنګه کې ډېر خراب دي وزل تخپل په موږ نو ولایت کې پی پی آر تاون په نوم باندې دا وروش په نوم کې یو مرز زده لګیدلې ان دې واکسین نشته ډاکټر دا څه سم ملري او دولت هم خاص توجه تند کړي نو واکسین کې پت خراب د کور او لکیګم هغه کم سټنډر دغه چې له هغه هغه کې نه راځي کې ورديږي نو به سلام شي د خلکو ولا سره له هم په هغه کم دي یا تا غرم خلق دي نو دولت نن هله دا نور خصوصي سکتور او موثق نن هله دا چې خلکو ته هم په هغه کې به بحث کې خلکو ته واکسین اوور کې هغه په ګټ وخت وایي نو واکسینونه ډېر مهم دي مخکې نه چې یو حیوان واری چې زیاتره وایرسي مرضونه ډېر تداوی نه کېږي، لکه دا مخکې چې ما وویل دغه سی پی آر دی دی تداوی نه شته، ولې دغه باید واکسینونه چې دی وقایې لپاره استعمالېږي. ځینې وروستي واکسینونه دا ډېر ښه واکسینونه دي او کیفیت یې هم دی، او ساتلې لږ مشکل دی. افغانستان کې زیاتره دغه برخونه نه شته، نو افغانستان کې دا واکسینونه خپله تولید شي، دولت ورته دغه وکړي او نساجي وکړي، نو دا به ډېر ښه وي.
اشنا صاحب، تبن چې ټول حیوانات به یو ډول واکسین نه لري، که لري هم نو څومره وخت کې باید، آیا په کال کې هر حیوان هر څاروی واکسین شي او کنه؟
واکسین نه خو ساروان ته ډېر مختلف دي، بکتری واکسین نه دي، ورشي واکسین نه دي، دا واکسین نه دي، دا خو د نه مرزونه دي. مثلا دا د دلی شورونه مخکې باید دا واکسین مو شم مثلا پی پی آر دی، انټراکټ دی، ځنه واکسین دا کیږي ایف ایم دی، دا سبق ته
دا باید ټول څاروي دا واکسین ورکړل شي. ټول څاروي ته مثلا میګو ته وزو ته غواو ته ټول یو ډول واکسین دي که مختلف دي؟
دی مختلف هر مرز خپل واکسین دي. دا څاروي ځنه دا ورسونه هم چې دي دا کډه وزیر دی ځان له واکسین دار مرز مثلا د انټراکټ ځان له شو د پی سی آر ځان له شو شي پاک دا ځان له شو او د غټو د طبق واکسین دی دا کوم دي چې ته وایي ځان واکسین دی لا خپل دیو مرحلې دا کوم دا مش کی راځي دا نه مخکې دا دیو تکیږي عملداران او ځنمندران ته د وختونه معلوم دی راځي ته ډاکټران سره مشوره شي دا اور ورکړي او ځنې موستار لکه اوس دې سم مست لګې دا ځنې واکسینو نه کوي خلکو ته مناسب اندازه باندې کم قیمت باندې ورکړي هم په هغه هم کوي. نو ما واکسینو مخکې دا هغه نه کیږي، هغه مرض چې کوم راځي راځي موسم کې هغه نه مخکې و نشي دا واکسین نه کیږي او هر مرض مختلف واکسین نه کیږي.
بله صاحب، ډیره مننه آشنا صاحب. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو؟
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول ته همان چې ته خدای پاک جوړ چروغ جوړ به
سلامت اوسه. ډیره مننه مهرباني،
مننه خدای پاک کادر او له دا کلند هلمند ولایت سره یو ځانګړي سلام ملمنو ته وایم. سروان صاحب محترم، دا ورسي ورشتنه چې وڅوله واکان دلته په هلمند ولایت خنو خپل پر وخت ونه. سروان صاحب محترم، خو د نړۍ کمر په دغه د ستوري ګوچ دا ورشتنه وته. سروان صاحب دلته زموږ د سیمې مثال دغه مالدار خلوی چې مثال چغه چغه ترمه درلود دی به خپل مالونه بوت د دغه ته د دشتو ته وخت ول سروان صاحب محترم دی شایسته به شش نسی و خو ډیره ګټه ورته وکړه. خبره ده چې دلته پر کور باندې دنن سروان صاحب محترم ځین خلک مثال لاس مال لري یا تینځه مال لري پر کور دنن دلته مثال د دشتو ته نه خجولې. سروان صاحب دلته رقم برزونه په دغه سروي باندې ګټه. سروان صاحب محترم ما د ملمنو سمې واده پښتنه چې ما د پښتنه د جواب کې یو دغه سروان صاحب محترم دغه د ریخت مریضي مرو سواوی دغه مالونه چې دي مکمل ګټ د ریخت سودا د ریخت په مریضي اختاس ول ابل یو رقم شینی دي. سروان صاحب محترم یو رقم هغه غټ منګوران مرو سواوی دغه نه دي درګه میده میده شینی دي. سروان صاحب محترم دغه سروي مثال د خبرې پر د جیل باندې پر د پوسټک باندې مشلي و چې مثال د خبرې د دغه بولی کې ګټ ول اخی چې هغه سروي ډیر ډنګر ک سروان صاحب محترم زما د ملمنو ته دا پوښتنه ده چې دا می واکسین لري مثال د خبرې کدا مثال دغه برشتو څخه دغه مرزونه د حیوانات وکړل.
بله اتل صاحب، دا مرزونه اوس پیدا شوې دي که همیشه ول؟
بالکل سروان صاحب محترم، دغه مرزونه دغه د ریخت مرزي اکثره معمولا دغه څوک وتی چې مثال دغه ورشتونه چې وتی دغه ریخت مرزي چې د په عملو کې بیخي زیاته پیدا کیږي. او بل وخت شدي سروان صاحب محترم، دغه شینی مرزي دا چې وس ما درته وویل چې دا مونګوران او دا شینی وکړي دغه د 6 کال وکړي په خو او مثال د خبرې کوه کم او 6 کال بیخي زیاته پکې یعنی هر ځای چې ما دغه حیوانات لیدلې. سروان صاحب محترم، دغه میده شینی بس دغه د حیوانات بونه کې مکمل درد اخی چې سروان صاحب دغه حیوانات داسې کې داسې کمزوري کې چاته د بشو یو ور دی د تاګم نه
سای مننه چې ټلیفون مو کو. یو بل اوریدونکو هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو؟
السلام علیکم محترم سروان صاحب، ډیر څنګه په خیره؟
سلامت اوسه، مهرباني کوي.
مننه، محمد اشرف ته کندهار ولایت څخه خبره کوم.
مهرباني، ټول
اوریدونکو سلامونه وایم او محترم ملمنو صاحبان ته ډیر ډیر سلامونه وایم.
سلامت اوسه،
ډیر شایسته پروګرام دی او ډیر شایسته خبره وکړلې. زه اوس نوړه باندې اچوم یو پښتون د ملمنو صلی الله علیه وسلم د ډاکټر صاحب څخه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د افغانستان اقتصاد حقیقت سره پر کرنه او پر مالداری باندې ولاړ دی، ځکه چې تاسو ولګټ وو تاوانونه په باج ولایتو کې د باج وړونو سروي والا تاواني سولله موږ په دغو سره په غم شریکي لرو، یعنی خام په بار د پیسلا باندې نه منګرګټ دا سروان صاحب ډیر ورسولل ته دا ورکه ګوره دلته ډیر د شپنه برمیوه مخ کې دا وچکلی چې و یعنی د مالداری ایت د څار ځای نه درلود لري چې دا کوچانو د خپل مالونه وبکړي وای ډیر په تکلیف و وس د شپنه شنه سولله بل دا مالدار خپل هغه په خواني نه لگا او تولارل نو ډیر وسادي او بل ګټه داد چې دوی وزاس خپل ځای ته د حیوانان انتقالیږي یا د خرص په باب کې دوی وزاس کندهار ته راځي، د کندهار څخه خوست او کابل او یعنی باید وس دوه مونږ کوته دا سبا دي لاسره کیږي د خلکو یو روزانه پښکې پیستلا باندې پښکستا په خاطر د دې چې دا کال آباد سو او پښتنه نه د ملمنو څخه دغه د محترم اتل صاحب ولا خبرې وکړلې دا مریضې ستاله کده چې اشاره ورته وکړله عبدل ته بل مریض ستا دا د سینه چې وس یا د بدرې کال کیږي چې موږ دلته په اصلا باندې جړې ورته وایي دا حیوانات ډېر مریض لري اغله ک غواګانې لکم دغه وزي او دا شان نو د ډاکټر صاحب څخه زما د پښتنه ده چې دغه ستل دا وی لري نه لري موږ خدای د وخانو ته ورزو هغه د غنجو تراوی په د بازارو کې د کشنی د وخانی نو خاص په دایې نه کیږي نور مریض چې ولري هغه دوا را کی هغه ګټه ورته و کی یو دغه د جړی دوا مشتنه
محمد اشرف صاحب کده شي امده ناروغي چې تاسو جړی نوم ورته اخلي کده شي په یو بل سیم کې بل نوم ورته واخلي تی علامه راته وای چې څه ډول نه خېدی
دا محترم وروره دا ډیر شو پښتنه نه راځو کله بالکل او دا خوندار دا استلا جلا جلا دا موږ دلته په کندهار ولایت کې جړی ورته وای په یلمون کندهار ولایت کې دا داسې یو قسم مرغړی ورته وای دا پر د بدن باندې راپورته سي بره دا حیوان دغه سي چې ار څه خواړه ورکه د پوره سورج لویږي لویږي بدن دا د ویلیږي مفصد په اصلاح باندې اخر دغه سي چې هیڅ د دوا هیڅ ګټه نه ورته کی یعنی د مرګ ثواب وګرځول سي نو زوامه چې دغه پروان باندې محترم ډاکټر صاحب مست معلومات راکړي بس نو موږ به ډېر
کور دغه
غټلینو
واخ مننه سلامات سیمنه یو بل اوریدون کيم ده چې د دې مصرفونه شې د دې خبرې به مو ورو بیا به ورشو ملمنو ته مهرباني کوي.
السلام علیکم سروان سپتا او ټول ملمنو او اوریدون کتنی کې له احترامات وړاندې کوم چې توخیم د زابل ولایت
مهرباني کوي چې سپ توخی
مننه نو روسته هم مالداري د افغانستان د اقتصاد او د ژوند او د ټول خلکو لپاره یو مهم کار او خبره ده. مالداری خو نسبت له پخوا ته کمه شوې ده، ځکه زموږ په سیمه کې مالداران چې دي دا په دې وجه باندې مالونه کم سو، اکثر کوچیان رالو و ښارو ته بازارو ته کلیوالي زندګي یې مختاره کړه او ځمکې یې واخیستې ده برمې ووهلې او دښتې چې دي دا ټول تقریبا مال چرس هو وتی حالت د مکرل کیږي پالیزونه کرل کیږي باوري سوی برمی سوی او زه کله کله ودا دښت ته ولار سم غشته هم دلته کوچانو د کډو لار نه امال خود څه کوي او دا مالونه ډیر کم سو او حال دا د شمال ته ډیر شد ضرورت ده، ځکه چې یو خوښه موږ له خارج د خشای سي ماته معلومات نشته چې موږ واردات څه د غوښې نه لرو او پسونه موږ لاندې ځینې کوو دلته په مني او په ځمي کې او اختران ځینې کوو د هیا د لوی اختر نو د ټولو ته ضرورت ته مالونه خو بیا هم زموږ ولسوالۍ ته بل ورځ یو غټ کرمه ما ولید مال له کومه راغلي دي وای دا سمنګانو له ولایت څخه راغلي دي قسم کشنی وري وو نو بیا هم په شمال کې زما په خیال مالونه ستل دي ماته معلومه شو چې زموږ له سوالي تر غلي دي او زموږ د اسلامي امارت له کارکونکو خاص تم د سرحدي مامورینو د خدای تقاضا او هیله ده چې زموږ مالونه باید پاکستان ته پرې نه ځي، ځکه چې دلته بیا ګراني جوړي زموږ مالونه نه سپیرا کولای خو البته د مفتوش سیمه باندې د بادي ملار ده یا د پکتیکا د چورمی لار ده پر دغه لارو باندې موږ ارو ولو کوم په دې دستور ګولیدلې نه دي چې په قاچاقي ډول باندې د زموږ مالونه ځي او پاکستان ته نو دا زموږ لپاره زرزمن تمامیږي ځکه چې ګران کیږي. او له محترم ډاکټر صاحب یې میلمانه ځخنه دا پښتنه ده چې دلته زموږ حیوانات او تیر قسم مرض ورته دا کیږي چې ته موږ د تبک مرض وایو دا په پښو باندې شلی سي بیا دا د پښې خوږیږي نه شي تلی لکه میخونه سي په کښې وي او تر خوله یې اوبه ځي ځګونه یې ځي. نو د دې مرض دپاره کومه دوا په کار ده؟ موږ وبېرته رانو ته ورسو هغه هم داسې کافي دوا نه راکوي. نو که دی موږ ته یو داسې مسلکي او
ډېره مننه سلامت اوسئ له ټولو اورېدونکو منندوی یو. اوس به ورسو محترمو ډاکټر صاحبانو ته. لومړی خوستی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ درې سره اورېدونکو د څارویو د ناروغیو خبره وکړه. لومړني اتل صاحب د ریخک په نامه او د پوستکي د یو ډول ناروغي یادونه وکړه. دوهم محمد اشرف صاحب به هم چې د کومې ناروغي یادونه وکړه ژیړی نومېده د دوی په سیمه کې او ویلې چې یو ډول ناروغي ده چې په څاروي باندې مرغړي راخیژي او بیا ورو ورو ضعیفیږي او کمزوری کیږي حیوان. او د حاجي صاحب توخی خبرې هم تاسې واورېدې. دوی خو هغه نوم چې مشهور نوم دی طبق مرض وایي دا د دې دوا او درمل شته و که نه؟ مهرباني وکړئ په هره برخه کې چې تاسې خبرې کوئ په هغې تاسې خبرې وکړئ. په پاتې برخه به آشنا صاحب خبرې وکړي.
مننه سروان صاحب. چون دا زما خپل مسلک ده او په ډېره بریده په دې کې معلومات لرم. لومړی د هلمند ولایت څخه چې کوم ورور پوښتنه کړې وه د ریخاک په نوم سره، دا مترادف نور نومونه لري: ناسناستی، چیړی، ریخاک، لیونتوب. دا د کوچیانو عامه نومونه دي. هغه نور میډیکل یا طبي الفاظ به ځکه نه استعمالوو چې زموږ ورونه سم پې پوه شي. دې ورور ته زما لاندې په خلاص ډول توصیه دا ده چې دا د خپل کوشش وکړي چې هر کال د هود په اوایلو کې، یعنی د هود په اول دوه درې ورځو کې چې تقریبا میاش د دوی د ګوریو د میګو د زیګون ته پاتې، دوی باید خپل میګي د انټیرو ټوکسیمیا په نوم سره واکسینونه پیدا کیږي او کابل نوم یې پکار یې سیوابیکس په نوم سره. سیوابیکس په نوم واکسینونه با کیفیته واکسینونه دي. دا دواړه چې هم د ځلان سرساب هم د ویټ سرف لخوا هم د پامیر اګرویټ لخوا دا افغانستان ته رواردیږي. خو یو فکر هغه دی وکړي چې دا دوه ځلې په کال کې تطبیقیږي، یو د هود په اوایلو کې، یو د سنبلې په شروع کې. یعنی د دوی د دې واکسینو تطبیق معافیت چې ده دا شپږ میاشتنی ده. او دې ورور چې پوښتنه وکړه چې اوس سم غرونه سرسبزه شول او زموږ مالونه چې ورغلل موږ د دې مشکل سره مخامخ شو. دې ورور جان ته به دومره ووایم چې دا ناروغي چې د کوم هغه بکتریا په سبا منځته راځي دا فرصت طلبه بکتریا ده. او کله چې هم د حیواناتو هضمي سیستم په خوا د یو ډول وښو سره عادت وي، یو ناڅاپي چې دوی شنو وښو ته په مړه خېټه لیږي او هلته چراګا کې دوی خېټې مړوي، دا ناروغي په هغې وخت کې رامنځته کیږي. بهتره به دا وي چې دوی خپل څاروي په تدریجي شکل سره د دې چراګاو ته بوځي. دا یو مسله. او بله مسله د واکسینو مسله ده چې دا حتمي دي چې باید ورته تطبیق کړي. که دوی واکسین تطبیق نه کړي په کتلوي شکل سره په ډله ییز شکل سره به د دوی دا پسونه هر وخت مري. نو خلاصه ده چې دې ورور ته زما توصیه دا ده چې دا د سیوابیکس یا انټروټوکسیمیا په نوم سره واکسینونه د خود په اوایلو او د سنبلې په اوایلو شروع کې باید حتما تطبیق کړي. که یو ځل افات په منځ راغلو قابل د علاج ناروغي نه ده او عواقب د دې چې دي ډېر بد دي. دوهمه مسله دا چې د دوی ویلې څوک ورته خمنډک وایي، څوک ورته مقصد خارجي پارازیټونه دي چې دا را زیات شوي دي. سروان صاحب، یو علت دا ده چې مرطوبه هوا، ګرمه هوا، دا د خارجي پارازیټونو د تکثر رشد او نمو لپاره بیخي زیاته ښه زمینه مساعده وي. کله چې وحباب را زیاتیږي هلته رطوبت د ځمکې په تخت کې زیات ده. په دې وخت کې خارجي پارازیټونو لپاره یو ښه بستر برابرېږي چې یعنی که موږ دا ووایو چې یو ښه کرونده، حاصلخیزه کرونده کې که موږ کښت وکړو زیات حاصل راکوي. همدا ډول خارجي پارازیټونه هم که چېرته مرطوبه، حاصلخیزه او باراني موسم لرونکي ګرمه هوا وي، نو په دې حالات کې دوی نهایت زیات رشد او نمو کوي او نفوس یې یا پاپولیشن یې په سیمه کې بېحده زیاتیږي. دوی ورور ته زما بله توصیه دا ده چې دوی دې کوشش وکړي
له خارجي پرزيتي نو دي کنټرول په مخه دی باید له درمل څخه کار واخلي مونږ لرو ک انجکشن په شکل یو خي ایوار مکتین په نوم سره انجکشن دي چې دوی پیژني او یا کولای شو چې دا دي نگاوانو یا ترایکولر فارم چې ورتوي دي نگاوانو په مرسته او کدا بیا وای چې زه 3000 2000 یا 200 پسونه مال څنګه په دی بوبو د دوی باندې زالو ککړ کړم چې خارجي پرزيتونه ورکشي دوی کولای شي چې په ډیر اسانۍ سره په خپل سیمه کې یو لختای ام یالان الله حافظ مون لختای یا جر وہی دا جر له وبو ډاخ کی او دې ته په کافی اندازه نیم کیلو په اندازه سره دی مثلا ترایکولر فارم یا د نگاوان په نوم سره پودر وچی خپل رماده یو سر نه په دې لختي کې غپکای سر به پورته نور بټوله رماده دې لختي نه تیریږي کدا کار دی هر لا سورځی بعد یا څوار لا سورځی بعد تکرار کی دمر مصارف نه پیراږي ان شاء الله کنټرولیږي دویم مسله په دویم رور په هغه کې خزمه تلیفون قطع شوی هم خو خیر رزو د دریم رور هغه ته چې هغه طبق پاره خپل معلومات وښتي او طبق ناروغي طبق ناروغي نه یوازې دا چې په میګو وزونو کې ما وزو کې مان سره دي بلکې په لوی څاروي کې لکه غواګان او میخو کې هم مان سره دي دا هم یو ویروسي آفات ته او د دې د مخنیوي لپاره چې کومې لارې چارې په کار دي یوازې نه هغه شای چې دا هغه واکسینیشن ده یعنی مخنیوی د مخکې لمخکې مونږ خپل مالونه واکسین کو دی وخت دی طبق ناروغي لپاره با کیفیت واکسینونه لکه مخکې مې کوم شرکتونو یادونه وکړه دی روسی واکسینونه راوړیدي او خه اثر هغه هم لري خو دوی ته په کار داد چې په کال کې دوا ځلې د چروان صاحب هر واکسین د مافیات مال سره وړل خپل مشخص وخت لري مثلا د طبق ناروغي لپاره باید په کال کې دوا ځلې یعنی د یو ځل تطبیق سره شپږ میاشتې چروای د دې ناروغي په مقابل کې معاف کیږي ولی هغه نور څه بیا پیښته کیدای شي او بلکې چې ته دا ورور دی واکسینو په اړه شکایت ولري ځینې وخت د سیم کال لري د دې طبق یا ایف ایم ڈی ناروغي من سره ورون کې عاملین چې دی د افتوس په نوم سره تبم چورته افتو وایرس دا وسیرو ټایپ لري وون دولونه لري نو اول باید کچیر ته دا په لوړه کچا یا د امارات په کچا دا معلومه شي چې په دې سیمه کې کوم سترین یا کومه نوع د دې میکروب من سره غل دا د خو ډیره بهتره چې دی هغه نوې مطابق سره واکسین تطبیق کی ا دې دویم ورور کیا دا ونه راته کې پوی نه شولم چې دویم ورور
محمد اشرف ولبای و ناروغي د دې په سیمه کې د چې ژړې بولی حالته په ایوان باندې مرغېړي پیدا کیږي
پوښوم سروان صاحب تلاریا په نوم سره دوی خو امیانه لحاظ ورته زیړای وای دا د وینې پرازیتي ناروغي ده د تبار ته شکل دا درې شکلونه لري یو شکل کې یو ته اناپلازموزیس وای بل ته بابیزیا وای اناپلازموز معمولا خلک ورته ملاریا چی وای او تلاریوزیس دا چې هغه ته په امیانه خلک ورته زیړای وای او دې ته تی سره په څنګ کې یو بل ناروغي ته هغه ته سری میتیازې یا بابیزیوزیس ورته ویل کیږي د درې وړه ناروغي د هوا په ګرمي دو سره د هوا په لندې دو سره خارجي پرزټونو نفوس زیاتېږي دا زیاتېږي کله چې دا زیاتېږي د دې سرایات یا خپریدنه د دې خارجي پرزټونو په مرسته نهایت زیاتوي د ورور تزما توسیه د عادت چونداغه په افغانستان کې د تلاریا یا بابیزیا یا د اناپلازموز لپاره ځانګړي واکسینونه شتون نه لري یوازینې د حل لار دا ده چې دا ورور باید هر څلو دواونه یا درېونه ورسته خپل مالونه د کنټرول لاندې ونیسي د خارجي پرازیتونو د کنټرول په صورت کې د کول شي د دې ناروغي ته خزانونه وساتي د هغه په غیر صورت کې امکان نه لري چې د ځانونه بچ کی دا ناروغي معمولا په لوی غوګانو کې په لوړه کچه تلفات لري خاصه هغه پیور نسلونه خالص نسلونه د هولستین چې دي هغه مثلا د بابیزیا په مقابل کې ډیر زیات حساس دي او په لوړه کچه اقتصادي ژوند ملرانو ته اړوي
بله سپ ډیر مننه استاد خوستای شغله آشنا تاسو د څارویو لپاره کلینیکونه لري عموما کوم ناروغي هلته ډیر د څارویو
کونړ او نګار کې ځنې د مخکې چې اورور په تاسو کو د طبق مرزم شته او د ان علاوه چې د تیلریو بابیزو چې د کونو کونو د نه من تر ازي پرازیتون خارجي پرازیتون د نه من تر ازي د استاد محترم ته پورا باسو کو د سه یو علاوه د کونو نه چې یو بل مرز من تر ازي د خطرې مرز د انسانانو ته لګي یو نه به دون کې یو مرز دې نه کانګو پیور کونو باندې د خطرونو کې دی وخت دا کوي معلومه چې دی باندو نه کته دی او تر ازي ملو ته خلک اخلي موږ کې به احتیاط هم وشي دا غ انسانان ته لګيږي او دا یو انسانان ته هټاونه هم راځي انسان منځه وي دلته د تیلره بادیشا د وګړو کې وړو والو کې څو وړو سامان کې وزوړو کې پی پی آر اوس نه ډېر زیات دی. انتراکس هم یو خطرې مرض دی په نور نړۍ کې ډېر زیات خطر لري. ول اوس دا هم په کونړ کې شته دی لرې پرتو سیمو کې وګړو کې دا شته. دا یو خطرې مرض دی. تاسو ته معلومه ده چې دا یو ډېر حواجه بکتریاو دی چې کلونه کلونه دا ځان یې خوشحاله کوي او چاپېرۍ چې دا اکر او د ژوند زمینه مساعده شي نو بیا مرض مان تر اوړي. نو دا هم شته په کونړ کې دا مرض ډېر زیات دی وسه او دې بغیر د علایونه مخکې نه مخکې چې علای مخکې دا مال مړ کېږي چې طبي سرونه خولې پوز مقدمه وینه جاري کېږي فرسوب دا ښایي او پی سی آر په نوم باندې یو مرض دی دا ریښه کوته وایي خواړه مو شنونګي روانه چې دي ګډې وځي دا خولې باندې دانې راخېږي او احسال کېږي کله کله وینه هم وسوي. د دې وایرسي مرض دی هم دغه نشته خاص دا وینه لګي ولې انټي بیوټیکونه ځنې دغه درمل ته ورته کېږي. مخکې نه مخکې چې دا مرض چې باید واکسین دغه واکسین دا وشي پس تاسو مخکې پرې رڼا واچول چې دوه سره کې واکسین دا باید وشي. نو دا مرضونه دلته ډېر زیات دي او د ان علاوه دغه ملاریګان اوس دې وخت کې ډېر زیات دي چې دا د پرازیتونو لري کوم ناراضي دا چې لري باید ډېر ډېر زیات زیاته دا مرضونه هم چې څونه اوس دېږي طبق مرض دا هم پیدا کیږي. دا دغه غټ حیوانات چې دا یو مقاومت لري یو خولې پوز دې زمينه وګرواني کې څه بلري دې درځي دا لوړ څه بلري او په خو خوله کې دې زخمونه پیدا کیږي. نو زیاتره مالداران دا پیژني نو دا باید ځنی انټیسپونه استعمال شي دا زخمونه باندې او دا څخه په وینځل شي او دا تبې دې درمل لګور کړي دې تم نو په اخر دو رفر انټیبیوټیک لګور کړي او دا مخکې دا مرګ تر شي باید واکسین نه وته وشي.
بله ډاکټر صاحب آشنا څومره درمل پیدا کیږي ستاسو په سیمه کې دغه ناروغي چې تاسو یادونه وکړه د غټولو لپاره درمل شته او مالجهي کې دی شي؟
دا هوځتر وایرسي مرزونه دي روان شپ چې دا خاص په دوي سمونه لري ځکه وایرس دی هو ول دوی میکروب داخله دوه لپاره شي دی بنټ بیت کونه او تخوتی خوړم ورک شي تاسو چې دا وایم ورکړ شي نو درمل شته دی هو دلته زه په زبانه کړی نو څنګه دي دواخانه هم جوړ شي وي دي دولتي کې نو کنه دي شخصي او الحمدلله د افغانستان کې ویټرنری هم ډېر زیات دي ډېر زیات کسان دا پر سود او کولو کې په ولسوالو کې انخار کې په نکونه شته او هیڅ دواې نه پیدا کیږي او ځنه وس دواې مشکلات دي د مخکې به پاکستان نه دواې نه راتلې غرزان دا به وي او وس مشکلات موجود دي هم دواې نه راځي او خارج نه کوم دواې نه ځي هغه ډېر لوړ قیمت باندې تمامي کې مالدار
دغه حالت هم څنګه نو زما بل پښتنه ممدا ولا تاسو نه چې قیمتونه څنګه دی وس فرزند یو څوک د یو میګلری یا یو وزلری هغه ناروغ شي آی د دوی په وس پوره ده چې دارو درمل ورته واخلي او ډاکټر ته هم فیس ورکي
او څاروان څه زیاتره هغه چې مالداران زیاتره خلکو مالونه کم دي نو واکسین چې هغه قیمت دی نو دغه مونږ اوس تاسو ته کوم خبره ته لو فینځه کسان چې اوس یې یو واکسین دا واخلې د ټول معلومات به رسیږي نو هغه یو ک زنه تلو یا فینځه مال شپږ مالې هغه واکسین نه اخلي زه سره مرګ چې سره چې واکسین ته نه کړي دا واکسین ګران دی او معلومه کم دي نو دغه مونږ تاسو ته کوم خبره تاسو ستاره کوي چې فینځه شپږ مالاران یې اوس یې یو واکسین واخلي دا خپل معلومات وکړي هغه ته ښکاري سمانګي نو وس خلکو شو ان شاء الله واکسین کیږي دا ورته چې دې اوس مخکې او تاسو هم شاره او تاسو دا خو واکسین دي چې په لورونکو واکسین دي نو موږ دولت هم دا وښنه چې باید ځانې نور نه وي چې وایي پر مخکونه چې کوم چې ویل دا واکسین نه دا نه سونه دا افغانستان ته وارد کی او زیاتره زمونږ شرکتونه چې ځنې دي دا لر څنګه په نوم باندې شرکت دي چې دا لري هڅه کوي دا د سره نسلونه راوړي کیغه نسلونه چې د امراض مقابل کې مقاومت لري همدارنګ ډېر شدي ورته ډېر غذا ورته غوخه ورته دا راوړي دی د فرانسې جرمني د ملکونو دا شرکت نه ځان غوړي مزه تمنا کوم او ان شاء الله د سره بزمن مالداري پرمختګ کوي ځکه مخکې به یو غوا وه او هغې به ورسره نیمه کیلو شیدو یا کیلو شیدو کول کور به ټول تازه به ته خوراک مواد به در اوړو. اوس یوه غوا ده دا دوه دړۍ درې دړۍ پورې شیدو کوي، نسل ښه کېږي، بل له امراض مقابل کې مقاومت هم کوي او هر رقم غذا نه استفاده هم کوي. نو انشاءالله مالداری کوي چې دولت کورونه ته نور هم لږه توجه ورته وکړي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور بدن. بیا هم اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې ازادي راډیو.
مننه سروان صاحب، ستړي مو چې اسمت الله افغانیار یم د ناوی ولسوالۍ نه.
مهرباني کوي افغانیار صاحب.
مننه، دا چنن موضوع د مالداری او د جا پړوند مزم هلمند ولایت او زراعتي ولایت یم. دا شری د مالداری د پاره پراخ سیمه لري او زیات مالداری هم دلته خلک کوي. البته مالداری په معیار برابر نه ده، اوس دلته خلک مستی کوچی پنیر شیدې دا شان نه خرڅوي، بازار ته نه ارزه کوي. موږ په بازار کې وسم د نور ولایتو یا د نور وادونه راغلي ته د لبنیات ترانیسو او استفاده کوي. کچری زموږ مالداران او کروندګور او دغه خلکو ته دیوان باندې سیمینارونه جوړ شو دا چانی او هاوی درسنوي د خوانوار کوي چې شار ته ارزه کې یو خون بشاران تازه لبنیات تر لاسه کوي او بل بده یو ګټه واټه مندلې وي. دا د عاید یو مهمه شچنم کېدل چې موږ وګور پارکور کې دوی ته درې پرې غواوي دي. په وطنو کې مې دا یو استله وسم ښه خوشي چې دا شنو بو دي شو کې بخیلی نه کوي. کله چې بل څه خوان لري هغه راځي زندې وړي دوی مو کې ور کوي. البته شار ته دا څه نه وي وړي شار کې شار ته نه وړي کاشت چې د دوی کوچو د مستو د دې شان شاریانو مې سپاته کولای هغه مزه خوان ترې اخیستلای. او زیات مې جدل ته مالداران لري چرپ د غوښو د دې لپاره استفاده کوي، نور دا مستی شیدې او دا چې نه استفاده کوي. کله چې دا پرلی موسم دلته دی یو کوته خېژم په دې وخت کې سروان صاحب ته باور وکړ چې دا شیدې او دا شان دومره مزنه مزدار وي چې بيخي دا طبيعي واښه خوري چې بيخي د سړي روغتیا ورته سره سميږي او دا چې دا ته مو سره رسته کیږي. البته نه دوی کوم استفاده ځنه کړی ده، نه کوم تجاران دا شان زمينه ورته برابر کړی ده او نه دا شان حکومت کوم زمينه ورته برابر کړی ده. او په اویم تر اوسه په دې برخه کې دوی نه لري کاش چې دوی دا کار کړی وای او دا کار ته وزمو ساريانو د دوی د شیدو مستونه خوند اخیستلای.
ډیر مننه سلامت اوسه افغان یار صاحب. یو بل اوریدونکو هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنې
کوم سروان صاحب؟ تاسو ملمته اوریدونکو ته نبی الله زابلای د زابل لارغنداب نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
مننه کوم. دا چې شه موضوع مو ټاکلې ده، دا چې په افغانستان کې پر کرنه او مالداری تر ډیره حد د افغانانو اقتصاد ورسره واده کوي پر همدې راڅرخي. نو دا چې متاسفانه دی وختو کې، یعنی زموږ د ولسوالۍ په اړه کدرته وایم، هلته چې کله مثلا ډیرې غواګانې داسې ما ولیدې سی په یو بچی به ورسره په وجود کې وای یو میاشت دوه میاشتې مخکې به هغه غوا مریض سو ځای پر ځای به ناست وکړه، هیڅ به یعنی ولاړېدلای نه سوای. کوم هر څومره دواوی ورکړیم دي، نو د تر هغه وخت پورې چې څو هغه سخندر دنیا ته راوړي، هغه بچی دنیا ته راوړي، تر هغه وخت به ژوند له لاسه ورکړي، هغه به مړ شو. یعنی داسې څو پیښې شوي دي. نو له مینه نه پوښتنه هم ده، آیا څو وجه ده د سیلاب وهلو اوبو لامل ته سی اوبو د واښه اوبو والو که یو نوري وجه دي سی په دې وخت کې د غزینې غواګانې مړې شوي؟
ډیره مننه سلامت اوسئ. ټول اوریدونکو منندوی، اوس به ورشو خپلو درنو میلمنو ته. لومړی استاد خوستای که تاسې مهرباني وکړئ، د لومړني اوریدونکو افغانیار چې ویل چې وایي غواوي خلک لري اما تجارتي استفاده نه ترې کوي، په یو شمېر ولایتونو کې همدا کار شوی دی. مثلا یو څوک یو باغې جوړ کړی دی، یو سیستم یې جوړ کړی دی چې له خلکو له کلیوالو شیدې رانیسي، بیا هلته په ماشینونو کې په کوچو مستو په نورو شیانو یې بدلوي او په قوتو کې ږدي او بیا یې لویو ښارونو ته لیږي. دغه کار په کار نه ده چې هلته هم دغسې خلک وکړي. آیا ستاسو په ولایت کې دا کار شوی دی او که نه په خوست کې؟
مننه سروان صاحب، ډیر خوشبینه یم او امید لرم چې د نن نه به لس کاله وروسته خوص با قاعده د لبنیاتو د تولید لپاره ان شاء الله الرحمن مجهز سنترونه مو اوسم لري د دینه بغختل کیږي او پرتون کیږي به ان شاء الله الرحمن په واسطه دي چې موږ له پاکستان او یا د ایران نه پاسو ریزا شیدی او یا مستی لاسر اوڑو انشاءالا جی پا خوز کی بتاو لی دیگی دیگی یو زوانده مثال زد خپل فارم پاڑا در پیدا ولیشم او هغه ورونه چې زما څخه مشورې اخیستې او ما دې برنامه ته تشویق کړی دی د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه چې کوم ورور ویلیو چې زمونږ په ځای کې دا خبرې نشته ده زه دته یو مشوره ورکم سروان صاحب اکثر از موږ تجاران ورونه د دې فیل څخه یا د دې ساحې څخه لږ لري پاتې شوی دی او دوی همیشه خپل ګټه د موټرو په خرڅلاو د تعمیراتو په جوړولو په دې کې ویني ولی کچیر دوی یو ځل هم د دې سره په تماس کې شي هغې سره وغږیږي اصلاح شوي نسلونه دوی د خادم په صفات او سرمایهدار سړی د سرمایه ګذاري په کې وکړي یقین وکړه چې انشاءالله دا به کېږي موږ خپله درې
یعنی په دې شکل سره به هم ګټه کړې وي او هم به ډېرو وطنوالو ته خیر رسولی وي
البته البته موږ یو څلور تجاران خپلوانو یا خوستیان ورونه د پیژنم چې دې ځاینه ما سره د دوبۍ نه په تماس کې وو چې موږ څنګه کولی شو دوی به همیشه دا د شیخانو د غواګانو توصیف کولو بیا تېره اونۍ د هغې د ورونو جملې څخه یو ورور راغلی وو ما خپل فارم ته بوتلو ما خپل فارم هغه نشته امکانات سروان صاحب ګرچې زیاته سرمایه نه لرم خو په نشته امکاناتو چې له صفر څخه ما شروع کړې ده روزمره انشاءالله خدای نه ډېر راضي یم چې کافي اندازه ما ته عاید لاسته راځي خو خپه په دې یم چې دومره سرمایه نه لرم چې زه هغه خپل هغه عصري یعنی هغه په عصري شکل سره زه د خپل لبنیات بازار ته وړاندې کړم خو انشاءالله دومره امید لرم چې نن نه لاس کله وروسته به انشاءالله زه په دې قادرېږم چې زه په عصري شکل سره انشاءالله بازار ته خپل لبنیات وړاندې کوم نو د دې ورور څخه هم زما تقاضا دا ده چې تاسو د خپل هغه تجارانو ورونو سره چې دوی خپل لوړ ګزاف مصارف په مارکیټونو کوي په موټرو کوي یا په بل څه کوي دوی د کوشش وکړي تشویق کړي دې برنامې ته په دې کې دومره یو زیاته فایده ده سروان صاحب چې هم به یو لس پنځلس شل نفره په کار کې مصروف کړي او هم به په کافي اندازه دوی ته پیسې په لاس راغلي وي دا ډېر لوړه فائدہ لري ا دې دویم ورور بخنه غوونه دویم ورور پښتنه چې وتی
زابلی صاحب دې د غواګانو یادونه کوله چې په دې ورستي وختو کې وای غواوی مري آیا دا له دې ورختونو سره ارتباط لري او کنه
څنګه مري
وای غواوی مري مړی کیږي او یو ناروغي ورته پیدا کیږي چې په لند وخت کې مړی کیږي نو البته فکر کوم
بل مسالې دا څنګه نو دي مرګ مسالې نو خو زما هم د ذهن نو وتله دا و رختیا او دی د څه ویلې چې غواګان شلیږي آشنا سروان صاحب په اتمه میاش په اوتم اتمه میاش کې دی یعنی په دریم ترمستر کې په فلج سره مخامخ کیږي بلر به غواګان فلج کیږي دا سوال یو
نه شاید هم دا مخه داسې واغل دل چې
لکه
بله مې روان
ما په ځان تر اغلو ورور جان ته زما توصیه دا ده چې چون سیلابونه چې راوځي معمولا کزراتیز نه کې لاغیز لاندې راځي هغه د کورنۍ اقتصادي وضعیت هم لاغیز لاندې راځي په دې وخت کې د خپل څاروي ته د تغذیه په برخه کې سمه توجه نشي کولای سروان صاحب دلته کومې غواګانې چې په دریم ترمستر یعنی د حاملتوب په اتمه نه هم میاشت کې قرار لري د کافي اندازه خوړو ته کافي اندازه پروتین او انرژي ته اړتیا لري چې د کور لخوا دا ورته نه مهیا کیږي او دې ته په طبي لحاظ پرګننسي توکسیمیا ناروغي یا کیتوزیس وایي په دې حالت کې حیوان د انرژي د کمښت سره مخامخ وي بیا وی خو د خپل د ژوند د بقا او لبل خو په خپل په بطن کې د بچي د رشد او نمو په خاطر کافي اندازه انرژي ته اړتیا لري نو په اتمه میاشت کې دوی د فلج سره مخامخ کیږي چې د دې ورور خبره سمه ده چې موږ اکثر داسې غواګانې له لاسه ورکو دا ډول غواګانې تر مرګه پورې خپل اشتها له لاسه نه ورکوي اخیره پورې کوي خو اکثر د پدې کې نتیجې منفي وي د دې ورور ته زما توصیه ده چې مخکې له دې څخه چې داسې واقعیت سره مخامخ شي دوی دې کوشش وکړي چې خپل هغه سروي چې حامل لري خاصتا د شپږ میاشتو نه بره خاطره دوی باید داسې شکل سره تغذیه کړي لکه څنګه چې یو ننګه غوته تغذیه کیږي او بل دې سره په ټانګ کې بل په فزیکی لحاظ دوی دې کوشش وکړي چې هغه سروي چې شپږمه او ماتمه میاشت کې راځي دوی دې هغه په آزاد شکل سره نه په مګوي باندې بستا شکل سره که په آزاد شکل سره دوی پریري چې دا څاروي کم از کم هغه موږ په طبي اصطلاحاتو کې وایو چې کم از کم باید 2 کیلومتر په اندازه سره حاملدار څاروي باید گشت گذار وکړي نو دا ډول څاروي به هیڅ وخت لپاره د فلج سره نه مخامخ کیږي دا کومه ویروسي یا بکتریایي ناروغي نه ده د یوازې یوازې د دې عمل کوو د خپل د کور چښتان د دې ناروغي سره د خپل سروي مخامخ کوي.
بله سم ډیره زیاته مننه کور ودان. قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري. په دې پروگرام کې په مالداري خبرې کوو او زموږ میلمانه دي استاد پوهنمل اجمل خوستای او ډاکټر حفیظ الله آشنا. آشنا صاحب، نه پوهیږم چې په دې مالداري کې د مچیو ساتل هم راځي، د مرغانو ساتل هم راځي او که نه راځي. په دې وروستیو وختو کې موږ یو خبر درلود چې په کندهار کې یو چا د شترمرغو فارم جوړ کړی دی او دغسې نوي نویو شانو ته ځینو خلکو پام شوی دی چې ورسره هم ځان ته ژوند جوړ کړي، هم وطن ورسره آباد شي او هم نورو خلکو ته خیر ورسوي. ستاسو په ولایت کې دغسې نوي ابتکارات شته او که نشته؟ خلک نو نو پیشو نو نو تاریخو ته مخه کوي او که نه کوي؟
مننه سروان صاحب، زمونږ ولایت کې خو شترمرغ اوسه پورې دغه نشته دی، خاص کوم چا توجه نه کړې ده. او هیله لرو چې باید نور شترمرغ داسې خاص مچۍ ماهیان چرګان زمونږ کې باید چرګانو هغه ډېر زیات دی، سپور کې ډېر کار شوی دی، ډېر زیات فارمونه لري. کنړ، ننګرهار، لغمان کې ډېر سخت زیات فارمونه لري چرګانو، چې نن سبا مارکیټ د خراب لغه سره مخامخ دی. وس په دې وخت کې سرګوډي چې دي دا پاکستان کې تولیدي کول راوړل، دلته سرګوډي ډېر سخت شوي دي او بل ډېر جګرېټ باندې هلته جراب دلته پهاندار ته اخېږي دا تمامېږي. نو د شترمرغ دغه هم دلته هم نشته دی، هیله لرو چې دغه شي ولو شاتو مچو مهیانو فارمونه شته دی. زمونږ دلته زیاتره آب هوا ډېره معتدله ده او هر حیوان هر دغه کېږي، دلته هر حیوان دغه پکې ښه ساتل کېږي. نو د مایانو دپاره ښه مناسب ځایونه دي زمونږ داسې غولت، تر اوسه پورې سمګزاري نه په مایانو کښې شوې ده، نه په مچو کښې شوې ده، یو اندازه په هغو کښې شوې ده د چرګانو کښې. او انشاءالله د کنړ زیاتره چرګان چې دی د نورو ولایتونو ته هم ځي، دي نه خپل تقاضا چې دی دا پوره کوي، دي نه نورو ولایتونو ته هم لیږل کېږي. خو مارکیټ نه شتون دی، باید دولت نه غوښتنه کوو چې ښه مارکیټ ورته برابر شي. همدارنګه د چرګوړو وړو چرګوړو نه شتون دی چې دلته پاکستان یا ایران بل ځای نه راوړل کېږي. نو هیله لرو دولت نه چې دلته چرانې راکړي او دا واړه چرګوړي هم دلته تولید شي په هر کې، هر موسم کې مونږ تولید شي. اوس خو کله مثلا پاکستان کې چرګان جګ شي مونږ باندې بندوي، دلته بیا زمونږ اقتصاد نور هم کته راځي. هغلته دلته بیا زمونږ چرګان او مارکیټ ښې هغه دی بند شي، بس د پهامداران چې دي دا دغه سه مخامخ شي، فارمونه سقوط ته مخ شي، یا یک دم را زیات کېږي دلته چې را زیات شي چرګوړي راغې کړي ارزانه کړي، دلته ټول فارمونه ډک کړي، هلته هغې بیا نور چرګان راغې کړي ازاد کړي، هغه افغانستان ته واړه شي. دلته د دې حکم هغه چې دی هغه دا زیات ورته دغه شوي دي، زیاتو پیسو ورته تمام شوي وي، هلته ارزانه هغه ځای موثر شي، نو دی تاوان سره دلته فارمداران مخ شي، بیا دا غړي چې پاڅېږي بیا څه کوي څه کوي څه کوي، نو هغې کې ډېر وخت لګېږي تاوانونه نشي خلاصه ولی. نو دولت نه خصوصي کورونه همدا وختونه دی چې دلته هجرانې جوړ شي، همدارنګه شاتو مچو ته ماهیانو ته. دلته زیاتره اوبه کنړ زیات برخه اوبه اوبه دي، هر کې هر ناو کښې په هره دره کښې اوبه دي، باید خاص توجه ماهیانو ته هم وشي. او دلته د شاتو مچو دپاره چې دی یو قسم پلو چې ورته وایي، دا پلو چې بوټي ډېر زیات دي، شاتو مچو ته خاص توجه وشي. نو
ډېره زیاته مننه. بلې مهرباني.
یو ورور خبره وکړله چې زمونږ یو ورور خبره وکړه چې شوده څوک دلته نه خرڅوي، باید شوده خرڅ شي،
ډیر مننه آشنا صاحب. نور نو د خبرونې وخت پای ته رسیدلی. ډاکټر صاحب حافظ الله آشنا څخه ډیره مننه همدارس له استاد پوهنمل اجمل خوستی څخه منندوی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسې درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او زموږ له درنو میلمنو څخه مو پوښتنې وکړې.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتوبجو پاج ونده پړه ل ازادي رادیو واوري.